بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو هم سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي او جوزا د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1424 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له 14 او د 2020 میلادي کال د مئی له 16 نیټه سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په پاکستان کې د امریکا د پوځي بیسونو د جوړېدا په د ګنګوسو د ردېدا په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې په تېرې اونۍ کې د منځني ختیځ یا لویدیځي آسیا د ځینو مهمو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام دراورو. بیا هم د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د لړۍ نننۍ مطلب هم اورېدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د امام زمان علیه السلام ګمنام سربازان د ایران د ملت د ډاډ وړ تکیه ده. عبدالله عبدالله وایي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته له طالبانو سره د جنگ د دوام لپاره بله هیڅ پلمه نشته. او د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي ویلي د غزې په وروستي جنگ کې فلسطین او مقاومتي چورلیز په درسې نړۍ کې د ستورو په شان وځلیده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف ګمنام سربازان د ایران د ملت د تاکي ځای دی. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قماندان سردار حسین سلامی په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي، په سخت جدال کې د ایران د عزیز ملت تاکيګاه د امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف ګمنام سربازان دي چې ولس ورباندې ټینګ اعتماد کوي. سردار حسین سلامی د خرم شهر د آزادۍ او د مقاومت د ورځې په مناسبت د ایران د اطلاعاتو په وزارت کې د امام زمان علیه السلام ګمنامو سربازانو په ټول کې پښتون د خوښۍ په ښودلو سره ویلي دي، د بیت المقدس عملیات د الهي جهاد روح بخونکو آیتونو د تفسیر جلوې او د فتح ظفر او نصر د بشپړتیا نښه وه. سردار سلامی د وحشي سیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د سیف القدس نومې وروستیو عملیاتو کې د فلسطین د مظلوم ملت البته مقاومت کوونکی او پیاوړی او کلک هوډ لرونکی ملت د بریالیتوب په یادونې سره هم ویلي، دغه عملیات د مؤمنانو په زړونو د روښانه کېدا، د خداوند متعال د نصرت ځلا او د فلسطین د مظلومو مسلمانانو په لاسونو سره د اسلام د دښمنانو د ناکامولو یوه بله نښه ده. ایران باید د درستو اټومي ټیکنالوژۍ درشل ته ورسوو. زم خبریال راپور راکړ د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی پرون د سپیڅلې دفاع د ارزښتونو د اثارو او نشر له فاونډیشن سره د دغې ادارې د ملګرتیا د تفاهمنامې د لاسلیک کولو په څنډ کې ویلي دي، د ځوانانو په همت او زیار سره مو د امریکا د کرغېړنه او جنجالي پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له دبونو او فلج کوونکو بندیزونو سره سره پرمخته کړی دی. علی اکبر صالحی ویلی دی د ټرمپ او د هغه د ټیم هیڅ یو کرغړن اقدام د ایران د تسلیمیدا سبب شوی نه دی. د ایران د اټمی انرژي د ادارې مشر ټینګار کړی باید د سولی زو اټمی فعالیتونو په لړ کې د درستو اټمی ټیکنالوژي درشل ته ورسیږو. البته اوس هم په سیمه کې ځانګړی مقام لرو. هغه هم دا راز په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بریاو په بیانولو سره او د هیواد سولیزو اټمی فعالیتونو په پرمختګ کې د اټمی شهیدانو رول ته په اشاره سره ویلی دی. شهید مجید شهریاری په اټمی بسیاینې کې یو اغیز شیندونکی شخصیت دی چې د یو شمېر متفکرانو او پوهانو په ملګرتیا سره دغه په ځان بسیاینه رامنځته شوې ده. د ایران او څلور جمعه یو ډلې ترمنځ د اټمی خبرو اترو پړاو پای ته رسیدلې. زم خبریال راپور کوي د جامع نړیوال اټمی موافقه د ګډ کمیشن غونډه چې پرون وخته د ایران او څلور جمعه یو ډلې د غړو هیوادونو د استازو په شتون سره په وینا کې پیل شوې وه پای ته رسیدلې ده. په دغې ناستې کې د ایراني مرکزي ټیم مشر سید عباسی راکچی په غاړه درلوده. دا په ویانا کې د جامع نړیوال اټمی موافقه د اغیز شیندونکي او بشپړ اجرا د څرنګوالي په باب د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو دی. دا په داسې حال کې دی چې په ویانا کې په ډیرا نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي سفیر او استازی میخایل اولیانو په خپل یو ټولنیز پیغام کې د نوموړي ناستې پړه او د نړیوالې اټمي موافقې د احیا لپاره د لورو د کلک هوډ په باب هم امیدواري ښودلې او ویلې دي. په ډېرو موردونو کې خو نتیجو ته رسېدلی یو او دا د خبرو اترو ګټور پړاو. دغه راز په جامع نړیوال اټمی موافقې ګډ کمیشن کې د چین استازی وانګ ګانګ هم د ایران او اټمی انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ د شوې درې میاشتنۍ موافقې تر یوې بلې میاشتې پورې په تمدیدې دا خوښي ښودلې او روښانه کړې ده. دا فیصله د جامع نړیوال اټمی موافقې د بشپړ اجرا په لاره کې یو بل مثبت ګام دی چې باید له رامنځته شوي فرصته په ښه توګه استفاده وشي او د ایران منطقي او معقولو غوښتنو ته جدي پام وشي. همدارس فارس خبری اژانس هم راپور ورکړی د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن بېګا له دغو خبرو اترو مخکې په یو لوړ څرګندونو کې له جامع نړیوالې اټمي موافقې څخه د امریکا غیر قانوني وتلو ته له اشارې پرته یو ځل بیا کرغېړنه هڅه کړې. تهران د دغې نړیوالې اټمي موافقې د اوسني وضعیت مسؤول وبرېښوي خو نور د دوی په دوکابازو او وخت تېرونکو چلولونو عمومي افکار نه غولېږي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي چارواکو په ډاګه ویلي دي باید امریکا د ایران په ضد خپل درست یو اړخیز بندیزونه لغوه کړي او بیرته خپلو ژمنو ته پابند واوسي څو ایران یې تایید کړي او په ښه توګه یې احساس هم کړي. نو بیا ممکنه ده ایران هم د دغه نړیوال اټمی موافقې د مادو په اساس خپل ژمنو ته بیرته وګرځي. دا خبرونه له تهران اوري. په افغانستان کې د جنگ د دوام هیڅ پلمه نشته. زمو خبریال د صدای افغان خبری اژانس له کوله راپور راکړ د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله پرون د حکومتي مرکچي ټیم له یو شمېر غړو سره په کتنه کې ویلي دي د سولې د خبرو اترو لپاره داخلي اجماع رامنځته شوی او په یو وخت د تیرو دوو لسیزو له بریاو او نظام څخه په ملاتړ کې ولسي یوه خوله کېده موجوده ده. د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر د طالبانو ډلې په جنگ غواړي خوی په نیوکو سره ویلي دي. نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د تلپاتې سولې د پوره کېدا پلویان دي او له هیواده د بهرنیو عسکرو په وتلو سره نوره د طالبانو ډلې لخوا د جنگ د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې شوې. په دغې کتنه کې د مرکزي ټیم غړو د دوهې د غونډې د وروستیو بدلونونو او پرمختګونو په باب هم راپور وړاندې کړ او په راتلونکو شپو ورځو کې د خبرو اترو د دوام خبره کړې. دوی د طالبانو ډلې یو اړخیز پالنه او پلمو جوړول د خبرو اترو د بې نتیجې کېدو اصلي خنډ بللې او ویلې دي دغه ډله له خپلې خوا د سولې موافقې ته له رسېدا سره هیڅ دلچسپي او ګروهانه نه برېښوي او دوی حاضر نه دي په اختلافي موردونو کې کوم بحث وکړي. بلې د مذاکراتو له میزه د تیښتې په پلمو پسې هم دي. په افغانستان کې نړیوال ارګانونه مرستندویه فعالیتونو ته دوام ورکوي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اژانس له کوله راپور راکړ په افغانستان کې ډیر د ملګرو ملتو یو شمیر غیر حکومتي تنظیمونو مسولانو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي د بهرنیو عسکرو د وتلو تل په بې پامۍ سره په افغانستان کې د اړمنو میلیونونو خلکو سره خپلو انسان دوستانه مرستو ته هم هغه راز دوام ورکوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي د نښتو دوام، د خوراکي خوندیوالي نشتون او د کورونای ویروس پراخې خورېده په 2020 کال کې اړمن کسانو شمیر له 9.4 میلیونو کسانو څخه په 2020 کال کې 18.4 میلیون کسانو ته زیات کړی دی. په دغې ګډې اعلامې کې هم دارس په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو او تاوتریخوالو د دوام په باب هم راغلی دي. په تېر یوه کال کې په درست افغانستان کې د نښتو او تاوتریخوالو د زیاتېدا په دلیل څه د پاسه 100,000 افغانان کډه په سر شوي دي. په افغانستان کې ډیر د ملګرو ملتونو نړیوالو ارګانونو دفتر په جنگ کې لښکېلو لورو غوښتي دي د ښوونځیو او درملیزو مرکزونو په شمول دی د عامو خلکو له ځایونو او ورسره د مرستو ساتنه وکړي. څو په هغو سیمو کې له اړمنو کسانو سره چې له کورنۍ بحران د خوراکي د شیانو د نه خوندیوالي نښتو او وچکالۍ له پراخوالي یې تاوانونه لیدلي، لازمې مرستې وشي. په افغانستان کې نور 122 وسلوال طالبان وژل شوي دي. زمون خبري علاقه بل راپور راکړ. د افغانستان دفاع وزارت پرون مازیګر د یوې اعلامیې په خبرغولو سره ویلي دي په تېر شوه ورځ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، زابل، کندهار، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، هلمند، بغلان او تخار کې د طالبانو ډلې په ضد د پوځ په پاکوونکو عملیاتو کې دغه راز کابو 113 نور وسلوال ټاپیان شوي او د دوی زیات شمېر وسلې او تجهیزات هم تباه کړی شوي دي. په دغه اعلامیې کې هم دا راز د حکومتي لوري احتمالي مرجوبلو ته کومه اشاره نه ده شوې. د ترکیې په استانبول کې د کابل له حکومت سره د سولې او روغې جوړې د ناستې له جوړېدا سره د طالبانو ډلې له مخالفت وروسته په تېرو وروستیو شپو ورځو کې په درست افغانستان کې نښتې او اخو ډب په اوچاره توګه زیات شوی دی. د فلسطین مقاومت په درست نړۍ کې ځلیدلې. ارنه خبري اژانس راپور ورکړی د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ منشي سید حسن نصر الله بیګا د لبنان د جنوب د آزادۍ د کلیزې په مناسبت د واشي سیونیستي غاصب رژیم په وړاندې د فلسطین د مقاومت د بریالیتوب یعنی د آزادۍ او مقاومت د عید مبارکي ویلي. سید حسن نصر الله د غزې ترانګې په وروستیو شخړو کې د سیونستانو په وړاندې د فلسطین د مقاومت بریالیتوب ته په اشاره سره هم روښانه کړې ده. د فلسطین مقاومتي ډلې او د دوی د پوځي څانګو قوماندانان په وروستي جنگ کې د ستورو په شان ځلیدلې دي. هغه په دوام کې د دې خبرې په کولو سره چې هغه څه چې غزې د سیف القدس نومي جنگ کې وړاندې کړي له اسرائیلي دښمن سره د جنگ په تاریخي ځانګړي چاره او یو تاریخي ګام ویلې دي. د سیف القدس عملیات یوه داسې موضوع نړۍ ته وړاندې کړي چې سیونستان یې باید درکړي او په خپلو ارزونو دې بیا کتنه وکړي او پوه دې شي چې په قدس او الاقصی جومات کې باندې تیری له نورو هر ډول تریو سره چې یې کوي توپیر لري. سید حسن نصر الله زیاته کړي په سیف القدس جنگ کې تاریخي بدلون دا و چې غزه د غزې د دفاع لپاره نه بلکې د قدس او د هغه د اوسیدونکو د دفاع لپاره جنگ ته وارده شوي چې په اوچاره توګه ځلیدلې هم ده. د لبنان حزب الله غورځنګ عمومي منشي په خپلې وینا کې همدارز د لبنان او فلسطین عربو هیوادونو او د لبنان د جنوب د آزادولو په لاره کې د مقاومت د جبهې شهیدان په تیره بیا شهید جنرال قاسم سلیمانی یاد کړی او ویلی دی موږ د ایران د اسلامي جمهوریت او د سوریې د حکومت له مقاومته د پراخو ملاتړونو په خاطر قدرونه او ستاینه کوو. سید حسن نصرالله د دې خبرې په کولو سره چې د 2000 کال د بریالیتوب نتیجې ستراتیژي کې ویلي په 2000 کال کې د لبنان د ملت او مقاومت بریالیتوب دوستانو، دښمنانو او د فلسطین موضوع او د نښتو بهیر په مختلفو ستراتیژیکو لارو کې واقع کړی دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدن کوسم په پاکستان کې د امریکا د فوجي مرکزونو د شتون درده په اړه تفسیر دراورو. پاکستان په خپل خاورې کې د امریکا د هر ډول فوجي اډې یا بیس شتون په کلک رد کړي او په دې اړه ګنګوسي غیر مسولانه بللې دي. د امریکا او د پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د نه اټکل شویل د کتو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وی لامی په خبرولو سره په نړیوالو رسنیو کې امریکایي پوځیانو ته د اسلام آباد حکومت لخوا د اډې د ورکولو ګونګوسي بی اساسه بللی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی زاهد حفیظ چودری ویلی دی په پاکستان کې د امریکا هیڅ یو پوځي اډا یا هوایی بیس نشته او نه هم داسې یو وړاندیز تر دې دمه مطرح شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ټینګار کړی په دې اړه هر ډول ګونګوسي او پروپیګنډې بی اساسه دي او باید ورڅخه ډډه وشي ځکه چې دا له سره نه دی اټکل شوی. امریکا سره د فوجي اډې لپاره د پاکستان د موافقې ردې دا پس له دې مطرح کیږي چې په سیمه کې ځینو رسنیو په دې اړه راپورونه خپره کړي دي. د دغو راپورونو له مخې امریکا اوسمهال د پاکستان د کرمې ضلع په شلوزان او شمالی وزیرستان کې چې له افغانستان سره په ګډې پولې کې واقع دي د سترو فوجي مرکزونو په جوړولو لګیا دي. له دې وروسته چې د امریکا نوي ولسمشر جوزف بایډن اعلان کړی تر ستمبر پورې به له افغانستانه ټول امریکایي عسکر وباسي داسې زیاتې اټکلونه شوي چې ګواکې سپینې ماڼۍ په پاکستان کې د فوجي مرکزونو د جوړولو اراده لري. په وروستیو اونیو کې د امریکا ځینو سیاسي او پوځي چارواکو د پاکستان د نامې له اخیستلو پرته ټینګار کړی دی چې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته په دغه هیواد باندې د څارنې لپاره د امریکا یو شمېر عسکر باید افغانستان په ګاونډ کې دېره شي. که څه هم امریکایي چارواکو تر دې دمه له افغانستانه تر وتلو وروسته په سیمه کې د خپلو عسکرو او پوځي سازو سامان د ساتلو لپاره له پاکستانه د یو انتخاب په توګه یادونه کړې ده، خو په وروستیو میاشتو کې له افغانستان نه پاکستان ته د امریکایي عسکرو د ساز و سامان او تجهیزاتو د استولو راپورونه په سیمه کې د رسنیو پام ځان ته اړولې دی. په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو او تجهیزاتو د بیا ځلې د دېره کېدو په اړه د پاکستان د خلکو او سیاسي ډلو ترمنځ موجود حساسیتونه تر دې حده زیات شوي چې سپینې ماڼۍ ته د پوځي اډې د ورکولو د احتمال په اړه د راپورونو له خپرېدو سره سم پاکستانیو چارواکو په چټکۍ سره غبرګون ښودلی او دغه ګنګوسې بی اساسه بللې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له عربستانه د سفر تر ستنېدو وروسته له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو سره امریکایي عسکرو ته د پاکستان لخوا د پوځي اډې د ورکولو په اړه ویلي وو. دغه موضوع یوازې د یوې ګنګوسې په ساویا مطرح شوي او اسلام آباد امریکې ته د اډې د ورکولو هیڅ ګروهنه او دلچسپي نه لري. امریکا نه کاله مخکې مجبوره شوې په پاکستان کې خپل وروستۍ پوځي اډه بند کړي چې دغه موضوع له پاکستانیو چارواکو څخه د دغه هیواد د خلکو له اصلي غوښتنو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بیا کتنې له مهمو مسلو څخه شمیرل کېده. په داسې یو شرایطو کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو وروسته په پاکستان کې د امریکایي عسکرو د بیا ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې د پاکستان د خلکو ترمنځ زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالو د زیاتېدا او امریکایي عسکرو سره د مبارزې لپاره د طالبانو هوډ هغه پایلې دي چې د پاکستان خلک ورڅخه اندېښمن دي. که څه هم پاکستانیو چارواکو په ځلونو په دغه هیواد کې د امریکا د بیا ځلې شتون انکار کړی، خو په جنیوا کې د پاکستان له ملي امنیت سلاکار سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیده کته هغه څه دي چې په اسلام آباد باندې د امریکا د دباونو د اندېښنې یې رامنځته کړې دي. د لبنان د او دغه چاره د پاکستان د ځینو سیمه ییزو سیاستوالانو او د خلکو د اندېښنې وړ هم ګرځېدلې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې پرزوینې ومنه عزیزان اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د می له 28 نیټې سره برابر ده. اته سوه نه شپېته کاله پخوا د 1531 هجري قمري کال د شوال د میاشتې په 14 نیټه د 6 هجري قمري پیړۍ یو لوی مسلمان مفسر متکلم فقیه او محدث قطب الدین راوندی له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په پرله پسې کلونو کې د خپل وخت له لویو عالمانو استفاده وکړه او د فقه او حدیث په علم کې او دغه راز د قرآن کریم په تفسیر کې ډیر مهارت وموند. له دغه لوی مسلمان فقی څخه کابو اتیا ټوکه کتابونه په یادګار پاتې دي چې له هغو څخه د قرآن تفسیر، رسالة الفقهاء، آیات الاحکام او اسباب النزول نومي کتابونو ته اشاره کولی شو. یو څلویښت کال مخکې د 1300 میلادي کال د مې د میاشتې په 28 نیټه د فرانسوي ډاکټر الفونس لاوران په وسیله د ملاریا د ناروغۍ عامل کشف شو. چارلس لویس الفونس لاوران یو فرانسوي ډاکټر و چې د ډاکټریت ډګری له ترلاسه کولو وروسته یې د نظام خدمت پیل کړ او الجزایر ته ولیږدول شو. هغه هلته مناسب فرصت درلود چې د ملاریا ناروغۍ په اړه چې هر کال به یې د نړۍ په مختلفو سیمو کې ډیر خلک وژل کافي تحقیقات او څیړنې او ضروري کارونه ترسره کړي. په نتیجه کې د 1300 میلادي کال د می په 28 نیټه د دغه ناروغۍ د عامل په کشف لو بریالی شو. لاوران پوه شو چې د ملاریا ناروغۍ جوړونکی عامل د باکتریا له ډوله نه دی، بلکې یو ډیر پخوانی یو سلول لرونکی موجود دی. دا چینجی ډوله یا پارازیت موجودات د انوفل په نوم د ماشو لخوا بدن ته ننوځي او ناروغي بدن ته منتقلوي. بدن ته د باکتریا له انتقال او د هغه له زیاتېدو وروسته په انسان اول لړزه راځي او له پارازیټو ډکو د وینو د سرو کرویاتو له چاودېدو او په وینه کې د هغه د پارازیټو د خپرېدو په نتیجه کې مالاریا یا نوې تبه رامنځته کیږي. د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پکار دی په جبهو او ډنډونو کې انوفل ماشو او د اوسېدو ځایونه وچ کړی شي او دا ماشې په زهرجنو سپریو سره ووژل شي. لاوران په ورپسې کلونو کې هم د ګرمسیرو سیمو د ناروغۍ په اکله مطالعه وکړه او په 1908 میلادي کال کې ورته د مالاریا ناروغۍ د عامل د پیدا کولو په لړ کې د څېړنو په وجه د نوبل انعام جایزه هم ورکړی شو. یو سل دیارلس کاله پخوا د 1200 هجري لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 15 نیټه د ایران په مسجد سلیمان ښار کې د ایران د تیلو لومړنۍ کوهي تیلو ته ورسېد. دغه کوهي د مځکې په 600 متره ژورتیا کې تیلو ته ورسېد او د مځکې له سطحې نه تر 15-20 متره او اوچتوالي پورې تیل وشیندل. مسجد سلیمان ښار د تیلي تاسیساتو او قانونو د شتون له نظره زیات اهمیت لري او تر اوسه پورې پکې له 2500 نه زیات تیلي کوهیان کیندل شوي. د ویلو ده چې ایران د تیلي زیرمو له اړخه د نړۍ یو تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او همداراز له روسیې وروسته د نړۍ د ګیسو تر ټولو زیاتې زیرمې لري. یو سل درې کاله پخوا د 1918 میلادي کال د می په 28 نیټه جارجیا هیواد په لومړي ځل خپلواکي اعلان کړه او بیا وروسته دغه ورځ د دغه هیواد د ملي ورځې په توګه ونومول شوه. جارجیا مخکې له دې چې په 1415 میلادي کال کې د مسلمانانو په ولکه کې راشي مودې د ایران او روم تر سلطې لاندې و. همداراز له 14 نه تر 13 پیړۍ پورې د ایران او عثماني حکومتونو د هغه د حاکمیت په سر په خپلو کې ښکېل و. بالاخره تزاری امپراتوری د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کې په دغه هیواد کې نفوذ پیدا کړ او هغه یې ورو ورو ونیوه. د 1918 میلادي کال د اکتوبر له انقلاب وروسته جارجیا د 1918 میلادي کال د مې په شپږویشتمه نیټه خپلواکي اعلان کړه چې دوه کاله وروسته د روسیې لخوا په رسمیت وپیژندل شوه.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لس کم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو یو سلویخ میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدل شي.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو سم ز فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې لویدیز آسیا په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولري. دوستانو، لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام د قدس د تورې سیف القدس د دولس ورځني جنگ په 44 سره تاسو ته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د فلسطین د غزې ترانګې خلاف د صهیونیستي رژیم تیری چې د روان میلادي کال د مې د میاشتې له 10 نیټې څخه پیل شو، تیره اونۍ هم دوام درلود او د تیرې جمعې ورځې له سهار څخه د دواړو لورو ترمنځ اور بند ټینګ شو. د وروستي جنگ د پیلېدو دلیل د نیواکي قدس د فلسطیني اوسیدونکو پر ضد د صهیونیستي رژیم تاوتریخوالی او تشدد و. د اسرائیلو رژیم د قدس د استوګنو فلسطینیانو د کورونو او ځایونو په مصادره کولو سره په فلسطینی ځوانانو باندې د دباو دراوستلو او د هغوی د ارادې د ماتولو هڅه کوله چې په دغه جنایت سره فلسطینیان کډه کولو ته مجبور کړي. اسرائیل له اسلام څخه یهودیت ته د بیت المقدس د هویتي، تاریخي او د نفوسو د جوړښت د بدلولو چاره په ایجنډا کې لري. دا په داسې حال کې دي چې د فلسطین ځوانان د اسرائیلي عسکرو له تاوتریخوالي په نوې ریدو سره په قدس او په تیره بیا په مسجد الاقصی د هویت دفاع په خپل ایجنډا کې راوستې ده. پر دې اساس قدس د جنگ د رامنځته کېدا چورلیز او زمینه برابره کړه. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د پوځي څانګې عزالدین قسام غونډکونو ویاند ابو عبیده وویل د قدس د تورې د جنگ په بهیر کې د مقاومتي ډلو صهیونیستي رژیم ته سخت ماتې ورکړه. د فلسطین مقاومت د قدس او د الاقصی جومات د دفاع په هدف سره د قدس د تورې په نوم جنگ ته ورګډ شو. د غزې ترانګې د روغتیا وزارت په خپلو اخیری احصایو کې وویل چې له اسرائیلو سره په جنگ کې
248 فلسطینیان شهیدان شوی چې شپږ شپېته پکې ماشومان او 9 ښځې پکې شامل دي او کابو 2000 نور فلسطینیان هم ژوبل شوی دي. د غرض د فلسطین د غزې ترانګې ځایي چارواکو وویل چې د صهیونیستي رژیم په 1200 ورځو تیرو او د غزې ترانګې پر ضد 2000 ځلې هوایی حملو کې څه د پاسه 1440 کورونه په بشپړ توګه وران شوي دي. د اسرایلو په دغه بمباریو کې 14000 نورو کورونو ته جزئي او په متوسط ډول تاوانونه رسیدلي دي. د فلسطین د غزې ځایي چارواکو وویل د اسرایلو رژیم په قصدي ډول په ټولو بېخبنایي تاسیساتو، خدماتي مؤسسو او اقتصادي مرکزونو باندې حملې کړي دي او لارو او د اوبو رسونې شبکو ته ډېر زیات تاوانونه اړولي دي. په عین حال کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د فلسطین کابو 1,00,000 خاریز کډه په سر شوي دي. په دغه جنګ کې د اسرایلو د مرګ ژوبلو او تلفاتو په هکله کره معلومات نشته، خو د جګړې په ړومبیو 2 ورځو کې کابو 10 اسرایلیان وژل شوي او څه د پاسه 600 نور ژوبل شوي وو. په دې سربیره په جنګ کې د ژوبلېدا له کبله رواني تاوانونه په کراتو د ژوبلېدو له تاوانونو زیات دي. اسرایلو په دغه جنګ کې ډېر اقتصادي تاوانونه وزغمل. د فلسطین د مقاومت ډلو په توغندیو سره د صهیونیستي رژیم په ډېرو بېخبنایي تاسیساتو بریدونه وکړل او هغو ته سخت تاوانونه ورسول. په خپل صهیونیستانو اعتراف کړی چې د فلسطین د مقاومت ډلو د حملو په ړومبیو 2 ورځو کې صهیونیستي رژیم ته څه د پاسه 1,60,000,000 ډالر تاوان رسولی دی.
دوستانو، د سیف القدس یا د قدس د توری جنگ لڅو اړخونو د اسرایلو لپاره ستره ماتې وه. دا داسې موضوع ده چې په خپل اسرایلو هم ور باندې اعتراف کړی دی. د صهیونیست رژیم د پارلماني کنست غړي ایلیت شاکید د دغه رژیم د کابینې د اوربند پلان ته په غبرګون کې وویل له غزې تړنګ سره له قید او شرطه پرته د جنگ بندول شرمونکې چاره ده. د صهیونیست رژیم د نوي امید ګوند غړي ګید اون سار هم په غزې تړنګ کې د مقاومت له ډلو سره اوربند اسرایلو رژیم لپاره شرمونکې موافقه وبلله. د صهیونیست رژیم د پارلمان کنست بل غړي ایتمار بن غفیر هم د اسرایلو شرمونکي او ذلیلانه وربند د حماس غورځنګ په مقابل کې خطرناک تسلیمېدل وبلل او وی ویل د غوربند د اسرایلو لپاره سخت شرایط رامنځته کړي دي. حقیقت دا دی چې اسرایلو په 15 کلونو کې په بیلابیلو رودو سره هڅه کړې وه چې خپل دفاعي قوت پیاوړي کړي او له 15 اونیو پورې د جنگ د زغملو توان او وس ولري. په همدې وجه اسرایلو د توغندوي ضد د وسپنیز ګنبز سیستم رامنځته کړ او د دفاع له ټولو وسایلو یې استفاده وکړه چې ټول امنیت احساس کړي، خو د قدس د توري جنگ له هر شی څخه زیات د وسپنیز ګنبز د سیستم کمزورتیا ثابت کړه. په دغه جنگ کې د فلسطین مقاومت ډلو څه د پاسه 4,000 لر واټنه، مینځ واټنه او لنډ واټنه توغندي په نیواکي ټاټو یعنی اسرایلو ورویشتل. مهم ټکی دا دی چې د جنگ د پیلې دا په لومړی یو ساعت کې په نیواکي ټاټو باندې 300 توغندي ورویشتل شول چې 100 توغندي یوازې د جنگ په لومړی شیبه کې ورویشتل شوي دي. د فلسطین د مقاومت د ډلو څه د پاسه 85% توغندي په هدفونو لګیدل دي. د فلسطین د مقاومت ډلو توغندیو وشتل د ډلې ایزي ویرې او رعب د رامنځته کېدا سبب شول. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس ویاند عبداللطیف القانوع وویل د فلسطین د مقاومت ډلو د توغندوي حملو او د پراخ مقاومت په دلیل څه د پاسه شپږ میلیونه صهیونیست خارجي میشتو خلکو پناه ځایونو ته پناه یوړل.
تهران رادیو میناوالو د قدس د تورې یعنی سیف القدس جنگ د فلسطین د مقاومتي ډلو لپاره یو ستر بریالیتوب و. د دغه بریالیتوب لومبنی دلیل د فلسطین خلکو ته د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی په پیغام کې پټ دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په دغه پیغام کې ویل شوی چې دغه څو ورځنی امتحان د فلسطین ملت سر لوړی کړ. لیوه صفته او وحشي دښمن په ښه ډول پوه شه چې د فلسطین د یو هیډ پاسون په وړاندې ناتوانه دی. د 1948 میلادي کال له ټاټوبو کیمپونو او غزې تلانګې سره د اردن سیند د لویدیځې غاړې او د قدس ملګرتیا د فلسطین د خلکو راتلونکي کلچار نندارې ته وړاندې کړ. په دغو دولسو ورځو کې ظالم رژیم په غزې تلانګې کې ستر جنایتونه وکړل او عملاً یې ثابته کړه چې د فلسطین له پاڅون سره په مقابلې کې د ناتوانۍ په وجه داسې شرمونکي او د لیونیانو په شان کړچارونه ترسره کوي چې د ټولې دنیا عامه افکار د ځان پر ضد راپاڅوي او ځان او خپل ملاتړي لویدیځ حکومتونه په تېره بیا جنایتکار امریکا له مخکې نه زیاته منفوره کوي. د جنایتونو دوام او د اوربند غوښتنه دواړه د اسرایلو د رژیم ماتې وه. هغه مجبوره شه چې ماتې ومني. بل ټکی دا دی چې صهیونیست رژیم په داسې حال کې د فلسطین له مقاومت سره د جنگ میدان پرېښود چې په نهایت کې مجبوره شو چې په شیخ الجراح سیمه کې د خپلو تیریو د بندولو په هکله د فلسطین د مقاومت ډلو ته یو شمېر ضمانتونه ورکړي. په همدې ارتباط د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس نامتو غړي اسامه حمدان ټینګار وکړ حماس غورځنګ د یو شمېر واسطو یعنی منځګړو له لارې په غزې تړانګې باندې د تیری د بندولو او په شیخ جراح او الاقصی جومات کې له تیریګرو اقداماتو د لاس په سر کېدا په هکله له صهیونیستي رژیم څخه یو شمېر ضمانتونه ترلاسه کړي دي. په دې سربېره د قدس د تورې جنگ وښودله چې د فلسطین او د اسرائیلو ترمنځ په جنگ کې د قدرت انډول بدل شوی دی. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د مشر مرستیال نصر الشمری ټینګار وکړ د قدس د تورې جنگ د قدرت انډول د فلسطین د مقاومت د ډلو په ګټه بدل کړ. هغه زیاته کړه ویلی شو چې د فلسطین مقاومتي ډلو د قدس د تورې په جنگ کې د قدرت انډول لسره پلان کړ. د فلسطینی ډلو په یوازې ځان د خپل ملت چې د اسلامي امت کرامت او عزت دی دفاع وکړه. د لبنان مشهور کارپوه امیر حتیت هم وویل د فلسطین مقاومتي ډلو د قدس د تورې د جنگ په بهیر کې زیاتې بریاوې ترلاسه کړې. په حقیقت کې د فلسطین د مقاومتي ډلو په دغه حقیقت کې وتوانېدلې چې له صهیونیستي دښمن سره په پوځي ټکر کې نوې پړاو پیل کړي. همدغه خبره چې صهیونیستي دښمن دغه نتیجې ته ورسېده چې د تیر وخت په پرتله د مقاومت قدرت ډیر زیات شوی دی په خپله د فلسطین د مقاومتي ډلو لپاره یوه بریا ګڼل کېږي. او وروستۍ خبره ده چې د قدس د تورې په نوم جنگ کې د فلسطین د مقاومت ډلو ستر بریالیتوب د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک د ارواخات قومندان او د شهید القدس ډګر جنرال قاسم سلیمانی د تفکر
او د ایران د اسلامي جمهوریت او د مقاومت د نورو ډلو د هر اړخیز ملاتړونو په وجه ده. داسې موضوع چې د فلسطین د مقاومتي ډلو شخصیتونو هم ورباندې اعتراف کړی دی. په همدې ارتباط د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا هم وویل د مقاومت له ډلو د تهران د ملاتړونو په دلیل د ایران د اسلامي جمهوریت قدر ونه کوو. هغه وویل ایران په مالی، وسلوالو او ستراتیژیکو زمینو کې د فلسطین د مقاومت د ډلو د ملاتړ لپاره له هیڅ هڅې او کوشش څخه ډډه ونه کړه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، لویدیز آسیا په تیرونی د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
جوړ روغ او خوشحاله اوسئ.
د ولسمشر انتخابات
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو د انتخاباتو په هکله د ځانګړو پروګرامونو لړۍ ته چې د راروانې غبرګولې د میاشتې په 28مه نیټه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ولسمشرې او د خارونو کلو د شوراګانو انتخابات به ترسره کیږي. په دې هکله مو د ځانګړو پروګرامونو یو لړۍ تیار کړې ده چې ومه برخه درته زه عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
صادق حسین
در اورو. نو هیله ده چې تر پایه را سره ملو وسئ.
پاګوردونکو په ایران اسلامي جمهوریت کې به د روان هجری لمریز کال یعنی د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې په 13مه نیټه یو ځل بیا د ولسمشرۍ ډیر مهم او برخلیک ټاکونکي انتخابات ترسره شي. په دې لړ کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو 13م پړاو او د ښارونو او کلیو او د اسلامي شوراګانو د انتخاباتو شپږم پړاو به په ذکر شوې نیټه یعنی د روان لمریز کال د غبرګولۍ په 28مه نیټه په ټول ایران کې ترسره شي. د ایران د اساسي قانون د یو سل 13م اصل له مخې د اسلامي انقلاب له معظم رهبر نه پاس ولسمشر د هیواد تر ټولو لوړ رسمي چارواکی دی او د اساسي قانون د اجرا کولو د مجریه قوې د مشرۍ مسؤلیت یوازې له هغو چارو پرته چې نیغ په نیغه په رهبر پورې تړاو لري پر غاړه لري. په ایران اسلامي جمهوري نظام کې اصل په انتخاباتو کې د ټولنې د ټولو ډلو پرګانو ګډون دی، ځکه چې د جمهوري اسلامي نظام د جوړېدا بنیاد په ډله ییز عقل باندې ملاتړل او د ولس د ټولو پرګانو رایو او نظر ته رجوع کول دي. دا نظریه د خودنه کوي چې په جمهوری اسلامي نظام کې انتخابات ډېر اهمیت او لوړ موقعیت لري، نو ځکه له انتخاباتو چې کومه نتیجه ترلاسه کیږي هغه له دین او نژاد او قومیت ورتیر د ټولو لس له یو موټي ملاتړه برخوره وي.
کوم کسان چې په انتخاباتو کې ګډون کوي په حقیقت کې د یو فرض په توګه په خپل ټولنیز او سیاسي او دینی مسؤلیت عمل کوي، او دا په اسلامي نظام کې د مشارکت ژور مفهوم دی. د انتخاباتو په پیلېدو سره د ایران خلک د رای ورکونې په مرکزونو کې د ایران د خلکو شتون په حقیقت کې د خپل سیاسي مشارکت ځلاوی نندارې ته وړاندې کوي. دغه شتون یو ژور پیغام او مفهوم لري او ښودنه کوي چې په ایران کې د سالمو انتخاباتو د ترسره کولو په بهیر کې د سیاسي ګډون اصل دی. د سالمو انتخاباتو د ترسره کولو په بهیر اغیزناکه دی چې د اساسي قانون په 1414 اصل کې پرې ټینګار شوی دی. د ایران د اساسي قانون په چوکاټ کې د خلکو د حقیقي ارادې او هوډ له مخې اجرایي مسؤلان نیخ په نیغه او په غیر مستقیم ډول غوره کیږي. له دې نظره د سالمو زوګناکو او منظمو انتخاباتو ترسره کول د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیت او اقتدار ضمانت ورکوي. په بل وینا په انتخاباتو کې پراخ ولسی ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت د نرم قدرت یوه مؤلفه ده.
خو اوریدونکو، په ایران اسلامي جمهوریت کې انتخابات پر ملي اړخ سربیره د سیمه ایز او نړیوال اړخ هم مهم او د پام وړ دي. له ملي حیثیت ته خال د خپل برخلیک او د ایران د اسلامي جمهوري نظام په ټاکلو کې نیخ په نیغه رول لري، او په خپل رای سره نیخ په نیغه د څلور کلن په ډول لپاره خپل ولسمشر غوره کوي. په دې بهیر کې په ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو رول یو ټاکونکي او پای ته رسوونکي رول دی، او هر کس چې د خلکو اکثریت یې وغواړي ولسمشر جوړیږي. یعنی کوم کس چې په ایران کې د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي په حقیقت کې د ایران د ولس د ارادې له امله دی. دغه ځانګړنه ته په پام سره ویلی شو چې په انتخاباتو کې د خلکو نیغ په نیغه او مهم رول په انتخاباتو کې زیات نه زیات ګډون په سیمه ایز او نړیوال اړخ کې د اهمیت وړ ګرځولی دی. له بلې خوا په انتخاباتو کې د زوګناکې پازاره مېسته کول په مختلفو سلیکو سره د سیاسي ګوندونو او بهیرونو زیات شتون دی. له دې نظره انتخاباتي ارګانونه په تیره بیا شورای نگهبان کوشش کوي په انتخاباتي سیالیو کې د ګډون لپاره د نوم لیکونکو د صلاحیت په جاجولو سره د لا زیاتو سیالانو د شتون زمینه برابره کړي، څو د خلکو د انتخاباتو یعنی د انتخاب قدرت زیات شي. دغو ځانګړنو د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو ترسره کول په هیواد کې د ولسواکۍ د بنسټیز جوړښت په توګه پخه کړي دي. د ډیموکراسۍ دا سطح په نړۍ کې د پیژندل شویو اصولو په چوکاټ کې په رسمیت پیژندل شوې ده، او په نړیوال ډګر کې په اهمیت باندې ټینګار هم شوی دی.
اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنائی په مختلفو انتخاباتي پړاوونو کې په خپلو بیاناتو کې تل د انتخاباتو په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. له هغو نه ده چې انتخابات د خپل برخلیک په ټاکلو او د سیاسي حماسې په جوړولو کې د خلکو د آزادۍ نښه ده. دوی په دې حکله فرمایي، هر کاندید ته رای ورکول جمهوری اسلامی ته رای ورکول دی. رای په نظام او د انتخاباتو په لارو چارو باندې اعتماد او باور دی. دا چې تاسو د انتخاباتو ډګر ته داخليږئ، که هغه د ولسمشرۍ کاندید وي او که زما او ستاسو په شان انتخابونکي وي، دې ډګر ته دا راتګ په خپله په جمهوری اسلامی باندې د اعتماد او د انتخاباتو په سازو کار باندې د باور په معنا دی. په دویمه برخه کې هم هغه کس ته رای ورکول دي چې یا تاسو یا یو بل ورور یا بل خور او یا زه عاجز بنده فکر کوم چې د هیواد د راتلونکي لپاره له نورو ډیر ګټور دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په یو بل ځای کې فرمایلی دي، انتخابات د عمومي مشارکت یو ډیره ښایسته او په زړه پورې ځلا ده. د دې کار لپاره تر ټولو اغیزناکه وسیله ده چې هر کس وتوانیږي خپل ارمانونه او غوښتنې او خپل مطلوب
په اجرایی چوکاټ کې راولي او تحقق یا عملی کېدو ته نږدې کړي. که یو کس مو د خپل ارمانونو او آرزوګانو مطابق انتخاب ک، نو دا امکان چې دغه آرزوګانې مو عملی شي حقیقت ته نږدې کیږي. د کوم کس په هکله چې فکر کوي ستاسو د غوښتنو او آرزوګانو د پوره کېدو او د هغو مهمو مسایلو د هواري لپاره چې په ژوند کې ورسره مخامخ یې مناسب او وړ دی، نو کله چې مو هغه غوره کړ، په حقیقت کې مو ډیر لوړ ګام پورته کړی دی لپاره د دې چې دغه ستونزې له منځه لاړې شي. هر هغه غوښتنه که هغه مادي وي او که معنوي، په دې انتخاب کې او د اجرائیه قوې د مسؤل په ټاکلو کې عملي کیدای شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ایران کې د انتخاباتو په هکله همداشان یو لړ ځانګړتیاو ته اشاره لري. له هغو نه یوه دا ده چې خلک په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د عمل ازادي لري. په ځینو هیوادونو کې رای ورکول اجباري دي، حتی په لویدیځو یعنی اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو کې رای ورکول اجباري دي، یعنی په انتخاباتو کې ونډه نه اخیستل د خلکو لپاره لګښت لري. خو په ایران کې په انتخاباتو کې ګډون نه کول هیڅ لګښت او تاوان نه لري. خلک په آزاده توګه ګډون کوي، په انګیزې سره ګډون کوي، په رغبت او شوق سره ګډون کوي. هغوی یو فکر لري او د خپل فکر په لاره تګ کوي. دا ډیر ارزښتناک کار دی.
د تهران ریډیو عزت من اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری. Oh,